پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې وبله ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره مو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه د مشال په نوم او د مشال تر رڼا لاندې بحث راوړي دي. خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سر ټکی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. او سم تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر کوادر اقتصادي لارې پاړه اندیشنې بې ځای دي. د خبره د چاشمې پورس نا وخت د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې وکړه.
اور یہ بات بھی آج میں نے
مانن دا خبر هم واضح کړه چې د ځنی ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بے بنیاد پراپګندا ده ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته.
خود خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی به خبري غونډې ته وویل چې دا سنکبال څرګندونی د ډاډ وړ نه دي. د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنز د لانجې حواري لپاره یو کمیټې هم جوړه شوې ده. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندي غونډه رابللې ده. دا غونډه نن په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال ریډیو خبريال د یاد ګوند چارواکو لخوا وایي د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیگ نن ډلې مرکزی حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې روانې دي. د پاکستان په لوښ کراچي کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور نیول سوي. دا خبره د کراچي د ملیر سیمه د پولیسو مشر راو انور د چاشمې فرض نا وخت خبري رسنوي ته وکړه. راو انور وویل او بخښي راو انور رسنوي ته دا خبره وکړه. بل په لو د کراچي په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چاشمې فرض عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسوال نیول سوي دي. د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشالې ډوتول له دوشنبه را پدې خوا په مارجه کې یو سل شل طالبان وژل سوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستي جوړې سوي دي. د وویل
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله الته موږ عملیات درلودل. موږ کولای شو د لوی لارې د کیمپ له خوانه ټوله لار خلاص کړو د ترافیک په مخ اولته نوې پوسټي تقریبا لاس ثانیه پوسټي موږ افراز کړی دي.
بل ورته امریکای ځواکونه وایي د مارجی ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان په لغمان کې 15 وسوال وژل سوي او څلور ټپي سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویاند نومان حاتفي نن مشالې ډوتول د چهارشنبې په ورځ افغان ګډو ځواکونو د الیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قومندان جاوید په ګډون 15 وسوال وژلي او څلور ټپيان کړي دي. حاتفي وایي په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو تن سرتیری ټپي سوي دي. وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوټ څرګند کړ چې د هایډروجنی بم ازموینې په سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونی د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګوینهای او د جاپان له وزیر اعظم شینزو آیبی سره په ټلیفون کړی دی. سپینه ماڼۍ نن وویل دا مشران پر دې سره سلا سو چې د شمالي کوریا د چلن ته باید د کلک نړیوال غبرګون لپاره په ګډه کار وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری هم د جنوبی کوریا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران سره دې ته ورته خبري وکړي. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد ائتلاف وایي د دوی بریدونه په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 شپته ځله بمباری سوي ده. د پوینا له دې ځای به وړاندې هر ورځ 15,000 بیرل تیل وتل او اوس دا شمیر 14,000 ته ټیټ شوی دی. د اسلامي دولت وسوالې ډلې له 13 کال راهیسې د عراق او شام یو شمیر سیمې نیولې او د تیلو په پیسو خپل فعالیتونه پر مخ وړي. سټیفن وارن وویل چې په تیر میاشت کې په عراق او شام کې ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې اسلامي دولت ډلې 2,500 وسلوال وژلې دي. او روسي خبرونه دادي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په لوسو غوره لوبډلو کې شامل شوه ده. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوي څخه د 5-1 یو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. زمبابوي د کرکټ د نړیوالې شورا پوره وبخشي. زمبابوي د کرکټ د نړیوالې شورا پوره غړیتوب لري. د افغانستان او زمبابوي ترمنځ به 2 شل اوریزه لوبې هم ترسره کیږي چې لومړی به د جمعې په ورځ وي. افغانستان تر دې وړاندې په زمبابوي کې د هوا ته د یو ورځنیو او 1 شل اوریزو لوبو په لړۍ کې ماتې ورکړې وه. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدلو او اوس هم زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مسخیل د موسم او کرنسی قیمتونو ته کتنه کوي. راځي چې هغه ته وښتو.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه غستی کیږي او په 1.6 روپیه 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپیه 8 پیسې او 1.55 روپیه 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه او 1.44 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپیه 15 پیسې او په 38 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیه 10 پیسې او په 1.5 روپیه 10 پیسې. یو افغان په 1 روپیه 1.5 پیسې او 1 روپیه 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 208 اغستې کیږي او 215 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخه ټیټه درجه -15 او لوړه 12 درجه، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 18 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو لپاره 2 19 پروګرامونه لرو. اول د مشال پنوم پروګرام د تاور وو چې دا زمنګ همکار نجیب امیر دا پروګرام جوړ کړی دی او تاسو د وخت په تکراری توګه اوري.
د مشال پنوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم خبرونه ګل اوریدونکو د زلمو تاسو د فیسبوک په موضوع د پیغامونو د پریخودلو ویلو پیغام ریکارډون کې ماشين ته شمیر اوریدونکو خپل پیغامونه پریخېدي چې موږ په ورین تندي ورته خبرو. ګڼ شمیر نور اوریدونکو بیا د فیسبوک په پاڼه خپل پیغامونه موږ ته رالیږلي دي چې هغه ورته په سر کې خبرو. نو د خبرونه اوریدو تر سره تم شي ځکه چې تاسو پیغام ته مو هم په کې ځای ورکړی دی. د صابر علي زدران په نوم یو اوریدونکو په خپل فیسبوک پیغام کې لیکلي، فیسبوک خلک د یو بل نه لری کړل ځکه چې اوسوک په غم خدای کې چاته نږدې نه ورزي او یوازې پر فیسبوک ته پوسونه کوي. نو لدی معلومیږي چې واټن زیات دی او دوی نشي کولای له نږدې د خپل دوستانو پوښتنه وکړي. مثال خان شیدا بیا په خپل لنډکی پیغام کې لیکلي، فیسبوک خلک یو بل ته نږدې کړی دي خو د خپل خبرې د دلیل لپاره بیا سن دي لیکلي چې څنګه فیسبوک خلک یو بل ته نږدې کړی دي. سجاد حسین جالب دا غنی چې فیسبوک خده خو کسو کې مثبت استعمال کړي خو بیا ورپسې زیاتوي چې فیسبوک د پوینا لژن نه خوان ختم کړی دی. اساق مسعود وای د فیسبوک یو غټه خوده ده چې خلک د دنیا له حاله خبروي، د هر چم او هر مالت کیسې ورته کوي. دی وای د فیسبوک مثال لکه د اور دی چې ډیر خطرناک سیس دی خو که په هنرمندۍ او طریقه په کار راوسته شي نو ډوډۍ پر پخېږي او د ګټورو کارونو لپاره هم استعمالېږي. صفی الله شینواری هم موږ ته یو لنډکه پیغام راستوي چې پکې دی وای فیسبوک کې سړې خو پریمانه دروغ ویل شي. نو ګران اوریدونکو ما خو پکې یو دروغ مونوې بیل دې خبرې چې اوس مې درته وکړه. مجاهد تنها سره بیا دا غم دی چې هلکان د جنکو په نومونو اکاونټونه جوړوي او د پردیو تور سرو عکسونه خپروي چې دا خکار نه دی او خلک باید له دې کار لاس واخلي. نقیب الله بشریار وایي د ده په فکر د فیسبوک تاوان ډیر زیات دی ځکه چې خلک یې له اندازې زیات کاروي او مثبته ګټه ترې نه اخلي. نو بشریار صاحب ستا په خپله څه حال دی؟ ته خو یې مثبت کاروي کنه د پردو غم مه کوه. خیبر افریدی وایي ما غمونه د پردو په سر اخیستي هسې نه چرته په خپلو کې خراب شم. نیاز محمد عابد وایي د ده په خیال تاوان یې ډیر دی ځکه چې خلک یې په ناسم ډول کاروي. عابد صاحب نو دغو خلکو ته به څه ویل غواړي چې نیغې لارې ته څنګه راشي؟ له کابل نه عبدالرحیم هم د مشال محفل ته حاضر شوی او لیکي د ده په نظر د فیسبوک پاڼه او له دې نه معقوله ګټه اخیستل د نننی انسان د ژوند یوه حساسه او اړینه برخه ده او د وخت ضرورت هم دی. دی وایي ټول خلک او په ځانګړي ډول ځوانان دي له دې نه پوره پوره ګټه واخلي. شاولی خان لیکي فیسبوک ډیر خلک سمې لارې ته راړولي خو شرط دا دی چې څوک ښه ملګري ولري. دی وایي پر فیسبوک اسلامي معلومات هم خپرېږي چې ګټه یې ډیره ده. له بلوچستانه نیلوفر خان لیکي فیسبوک ډیر خلک یو بل ته نږدې کړل او د مشال رادیو له ټولو اوریدونکو غوښتنه کوي چې د فیسبوک نه دې ښه ډیره ګټه پورته کړي. برکت الله احسان وایي فیسبوک د نږدې خلک لري او د لري خلک نږدې کړل. امان خوري بیا وایي فیسبوک د نږدې خلک لري کړل او شهاب الدین ثاقب بیا په دې نظر دی چې فیسبوک ډیر خراب شی دی او وایي ټوله ورځ یې له کاره وستی یو او په همدې مشغول یو. تحصیل پریشان خروټه په هلمند کې دی او له هغه ځایه مونږ ته پر فیسبوک پیغام استولې چې په کې راغلی په خو به چې په حجره کې خلک ناستو نو یو بل سره به ګپ شپ لګولو. اوس خلک په حجره کې ناستوي خو هر چا خپل مخ ته موبایل نیولې وي او د یو بل نه ډیر لری معلومیږي. د خوسنا فضل خاویار لیکي په نن سبا وخت کې یو تعلیم یافته ځوان یا پیغله له فیسبوک پرته ژوند نشي کولی او دا هم د ورځې یوه مهمه اړتیا ګرځېدلې ده. له پېښور زبیح الله برملوال لیکي فیسبوک نور ښه دی خو دا چې د مطالعې په وخت کې د ځوانانو پام بلې خوا ته اړوي نو دا کار ښه نه دی. له غزنی څخه حمید الله هجران وای فیسبوک د مشال ډیره اوریدونکو یو بل ته او مشال ته نږدې کړی دی چې دا ګټه ده کنه. د شمس الدین حاضرزی په نوم یو اوریدونکو په دې نظر دی چې د فیسبوک په برکت ګټور معلومات لاسته راوړي دي. دی وایي څوک چې هر قسمه ګټه اخیستل غواړي کولی شي خو خلکو لپاره کار دی چې مثبته ګټه ترې واخلي. عبدالرب رحیمی له پیښور وایي پر فیسبوک سړی د یو بل سره په ارزانه بلکې ویډیا د زړه خواله کولی شي او د یو بل له حاله خبرېدلی هم شي. له مشال رادیو نه د فیسبوک په موضوع پیغامونه خبرو. اوس د هغو ملګرو پیغامونه خبرو چې غږیز پیغامونه یې مونږ ته ریکارډ کړي دي خو تر هغې وړاندې د راتلونکي اونۍ موضوع واورئ. راتلونکي اونۍ راته د واده په نوم پیغامونه پرېږدئ. ستاسو د واده رسم و رواج څه دی؟ واده په کوم عمر کې خوي؟ د خپلې خوښې واده خوي که د مور او پلار په خوښه؟ په ژوند کې څو ودونه خوي؟ آیا واده خپیمانی لري؟ په دې موضوع مونږ ته پیغامونه ثبت کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00422114121. اوس د اوریدونکو غږیز پیغامونه.
السلام علیکم نجیب امیر الله عرفان الله بیٹانا یما تانشانور کلینا امیر الله ساده خلی مزور اوردا مزوب یسو خبر یو کما پیسو کو دشای جو کی شای استعمال امیر الله مخ پلی و یری جڑے دا عرفان الله بیٹنی پنا مندی دنی پلو کو چکم دی امیر الله دا غلط استعمال یو اوسد پنا نی من یڈی جڑے کیا استعمال امیر الله دا نہ ٹھیک او فیس بک چو سو شای استعمال کیا غلی رسائی دا امیر الله دا ما پیغام خام خان صدقہ او دا پیغام نہ سدلون دیو جہان
السلام علیکم نجیب عامر صاحب نیکی ہلے او سلام علیکم مومنا دا گران مسافر ل امارات او زخیم عامر صاحب کے شائستہ موضوع مرخصے دا مول دا موضوع بنی تا سرا بس کو عامر صاحب کے فیس بک ہر سوری گٹی لری دا غوری پ زیادہ زیادہ تاوان نم لری دل تا پیو امارات او کسی چوم ریسیڈنٹ نہ سی ری دا ٹول فیس بک ل وجہ سی دی او دلتا مینا محبت فیس بک ختم کئ یو دو سره ناس یو سره غاری مجلس نہ سره کئ ته فیس بک لګیل دلتا په ډیرک شی مش په کم ځکه وسیرو فازه کی کمانډ والا سی دی ګر فیس بک استعمالی دور سړی نه سی ته سره غاری فیس بک ډیر توانونه مشترا رسول دی دلی ډیر شایسته شایسته ځواني خوري کړی دی پروند مې سټډنټ سو یو اکس دا کس غوښه په ټیلی کې راټولې کې دا چاله لاسه د فیس بک لاسه د سلا د پیغام په نشر کېدو په اله والسلام
نشه مخلص درانی ما هلال ارم چې تبره تاروغ او جوړ فیس بک یو نړیوال فونځای دی ډیرش مې سیمپونه لري امیر صاحب په کار دا چې مونږ د فیس بک نه پیدا واخلو زده کړو وکړو ترې او نه دا په کار چې مونږ د نفرت خبرې غلط تصویران یو بل کوم پسې بد ویل د شر خبرې وکړو زه پکې تاریخ خبرونه د شر ادب انګلیسي زده کړې کوم او د یو پیج نه استاد هم لرم چې د انګلیسي زده کړې ترې کوم امیر صاحب فیس بک وګدې لارې لانډې کړې مسافرې هم ډېره لانډ کړه او زمونږ بد پښتانه اکثر د جینکیو په نوم ایډیانې جوړوي او زما لخوا ورته دا پیغام دی چې خپلې زده کړې دې تر وکړي او غلطو تصویرونو د نفرت خبرو نه دې ډډه وکړي مخلص ځدران مشال رادیو ډنډنی خون خیل سیاو کلای
السلام علیکم نجیب امیر بھائی فیس بک یوز کول او مانی بد سره یو څلې می خبرې او کما فیس بک یوز کول خو ځان له خپلې او طریقې لري او مونږ څنګه دې کول په کاشته فیس بک کې غلط خبرې کوو او غلط جالي ایډیا نیوز کوو او ما ته په فیس بک کې انډین کې او ټیچر مخامخ آنلاین کې هغه ما ته سبق خوډلو دا هغه ما زما په یوه دومره زیاته شو او زما چې په کله ورته شو او یو کتاب په کې سرچ کو او یو مې اخبار په کې سرچ کو او چې کوم پرې نو باندې ما اعتبار او هغه نظام سره بلې الګ منو ما ایډی جو کزې ته ما زیاته څنګه کړې مالکانو ما جنې اډینې شوې اوس کولې چې موږ دا آنلاین شو ما او بیا هغه ما ته ډایرکټ شي کوم شي مشنه شروع کوم کومونه وي شروع کوم بیا ما ځان سره الګ په نامه باندې راډیو جوړ کړ کوم کسر پاکستان بهر او زما فرند او هغه ټول ځان سره هغه دې کې فرند کړي کوم پاکستان کې او کوم چې زما فرند او هغه سره بیا هغه کې موبایل کې مې هغه سره غږ لګولو ځکه هغه الګ یې چې نه یې کې خو زه بالکل نشم آنلاین کې دې زیاته وخت غول مالکانو او ما ټول الکان نه دا خواسته چې که تاسو غلط یا ایډیا نیوز کوئ چالی ایډیا نی ټول ورځ کوئ او غلط غلط کمنټونه خلکو ته کوي دې په ځای تاسو اولش په دې باندې هم په هم زیاته شی او کتاب په کې سرچ کړئ او یو اخبار په کې سرچ کړئ
السلام علیکم نجیب امیر صاحب امیل بیٹنائی ملکور مینا نجیب امیر صاحب تکو ما موضوع کرا کری دا دیر خواه موضوع دا لکا سوشل میڈیا چی را دی فیس بک کنا مخی با تی تاس تسکن دا پیخا شولا آغا با دی خبریال والا صحاکی تا باور کلی ناوالا با دی تینجوس و نوٹ ورکا والای کنا نوش پا خپل فیس بک باندی و ٹویٹر باندی و او انټرنیټ باندې خپل څنګه ته بیانول شي کنه خلکو مختار سوال شي کنه چارواکو مختار سوال شي کنه نو فیسبوک کې خېسې ملي خصې د ډېر انسان د پیډې لپاره وکنه
ہلو السلام علیکم امیر سحری شنه سوارته ما فیسبوک ډېر اسکوایله او ډېر فین ما سره او فیسبوک کې خفرین هم پیدا کېږي خراب فرین هم موږ ته پکا د ځان خراب فرین ګروپ کو په فیسبوک نه ګټه هم اخیستل کېږي تاوان هم د هر چا په خپل لاس ده سما ټول اورېدونکو دا اصل د فیسبوک غلط نه استعمالوي خو نن سبا الکان دې کو کنه هم والی ایډیل جوړوي
السلام علیکم نجیب امیر ورو اتا تا او مشال لړو ټول همکاران ته زماره طرف نه د مینې او خلوص نیکې پیرزونه او زه لال زمين خبرې کوم د حیدرآباد تل فکری هستا چې مخینه اوریدونکې او د موضوع په باره کې بزدا وام چې فیسبوک ښه شه ده خو چې چا تعلیمي لکه چې فیسبوک باندې خبرونه ملاويږي داسې نورم لکه اوستا چې نمبر دی دغه نه ملاويږي نو لکه مطلب په فیسبوک باندې پیغام پرې ده نو فیسبوک ښه شه ده فیسبوک پیدا شه نه ده والسلام
عبدالحدی د کنر ولایت څخه فیسبوک ګټن لري تاوان هم لري زما لپاره په ځانګړي ډول د یو مکتب او یو پوهنتون یا د یو ملګري اسکیس لري ځوانان په کښې چې زړه غواړي هغه په کښې د نورو سره شریکوي همدارنګه د ملګرتیا په پاري خپل ادبي ذوق کښې خړوبوي همدارنګه سیاسي لیکنې په کښې شته هر قسم فیسبوک کښې شته دی تاوانونه هم ډېر دي ځکه غلطي تاوانتون د برسې خلک دي خبرې لیکي همدارنګه او غلطي ویډیوګانې همدارنګه د جنګ د جګړو انځورونه او ویډیوګانې انسان په روح باندې ډېر بد اغېز کوي همدارنګه د بینقو په نوم کتابونه کتابونتونه جوړول چې د فیسبوک ګټې او جنګ دواړه دي زما په فکر زما لپاره خو د تاوان څخه ګټه زیاته ده
السلام علیکم امیر صاحب څنګه تاسو د مشرۍ د ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام کوم فهم نه له کوټې نه بالکل دا ټیک خبره ده چې د فیسبوک نږدې خلک یو بل نه لرې کړي وي او لرې خلک یو بل ته نږدې کړي وي لکه یو کمره کښې به ټول ملګري ناست وي او د هغې نه به خبر نه وي خو کوم چې لرې وي د هغې نه به خبر وي نو داسې هم نه ده چې د هغې صرف تاوانونه دي لکه د هغې ګټې هم دي هغه داسې لکه یو سړی چې کوم دی هغه د ډاکټر لاس کړي نو هغه ته چا له ژوند ورکوي او د یو قاتل لاس کړي هغه چا له ژوند اخلي نو که ښه یو کړي نو ښه شی دی او که ښه نه یو کړي نو بیا ښه شی نه دی
جی زه امید لسیږی بړې نه خبرې کوم فیسبوک خو یو داسې ټیب ورته ووایو چې راوتلی دی نو دا خو یو ډېره لویه فایده خلکو ته شوې ده زما په خیال نقصانونه کم دي دومره نقصانونه نه لري خو فایده یې زیاته ده خو داسې یو خو دا ټوله دنیا را سره یو ځای کړې ده او د ټولې دنیا سره سړی په هر ټیم باندې ملوېدی شي خلکو سره رابطې کولی شي او لکه یو نقصان یې زه زیات وینم چې اکثر خلک ځان سره بالکل خوندي ساتلي ځان سره یې ساتلي لکه کتاب کم ګوري زه به ته خپل ځان خبره وکړم چې مخکې به ما اکثر کتابونو ته ډېر ټیم ورکولو په فارغ وختونو کښې مو د کتاب لوستلو اوس اکثر چې ما ته وخت ملاو شي نو زه په فیسبوک کښې مشغول یم نو همدغسې کېدای شي چې نور ملګري هم ځان سره ساتلي وي خو فائدې زما په خیال زیاتې دي نورې چې د استعمال پورې خبره ده اوس لکه قلم دی چې سړی صحیح استعمالوي نو صحیح فائدې ترې اخیستی شي هغه چې بیا غلط استعمالوي نو غلط روحونه یې هم شته خو که یو دا په یو سړي پورې اړه لري هغه یې که سم استعمالوي نو هغه ترنه ډېر څه استفاده کولی شي که بیا یې غلط استعمالوي نو نقصانات یې هم شته
السلام علیکم نجیب امیر آشنا احمد وزیر یم در سره د دوه هفتو نه پس د کراچۍ نه ځکه چې نور اورېدونکو ته هم موقع ملاو شي تر ځایه را به شم د موضوع په لورې باندې اول په سر کښې دا وړاندیز لرم چې مهرباني وکړه چې ته کومه موضوع روان پروګرام کښې ټاکې نو هغه چې کوم پروګرام جاري وي د هغې په سر کښې نوم ته وایه چې روان هفته به دا موضوع وي آشنا فیسبوک او انټرنیټ چې داسې شی دی چې د دنیا نه یې یو ګلوبل ویلج جوړ کړی دی ځکه چې په انټرنیټ کښې اوس داسې ډېر ایپس راغلي دي چې مونږ به یو بل سره خبرې کول خو هم کوي شو او بل اوس یو بل لیدې هم شو هغه هم ډېره په کمه خرچه باندې ځکه چې دغسې خو به ډېرې زیاتې خرچې کېدل لکه دوبۍ کښې وکړه امریکا ته وکړه چرته خو سړی په کور کښې دننه هم یو بل کتي شي هغه سفر یې مونږ ته را لاړ هغې نه پس د هغې استعمال کوڅه د هر شي بد اړخ ښه اړختون دي زمونږ ځوانان خاص کر که د افغانستان دي که د پاکستان دي دا ډېره زیاته کمی په کښې وینم یو بل طرف دې بدې کنځلې په کښې وایي هغې نه پس بدې بدې ویډیوګانې شیر کوي او بل چې زه سټوډنټ ته کوم ګورم یا نن سبا ځوانانو ته ګورم زه ډېر اکثر داسې ویډیوګانې وینم په کلاس کښې به ناست وي هلته به په فیسبوک باندې چیټینګ کوي او انټرنیټ به یوز کوي
السلام علیکم السلام علیکم نجیب عامر لالا سید نذیر بیٹھنه لټنګ شالام کلی نه دا پیغام طریقات کوم نجیب عامر لالا ما خپل پروګرام نه دار ویدل لکه کی مصرفیات شهر نه پاته سو ما ته بل ملګری ته مثال وکړه چې کیس موضوع دا هغه وي چې سوشل میډیا باندې لکه فیسبوک انټرنیټ باندې فیسبوک او انټرنیټ خو ډېر ښه فایده خو چې څوک یې ښه استعمالوي او چې بد استعمالوي بیا بد فایده خو نه دي څوک زه خو وایم چې بد دی نه استعمالوي لکه یو ځان ښایي چې دا د جینکۍ په نام باندې آیډي جوړه کړي هغه خو ټولې جینکۍ سلندر چې خو د انسانیت د انسان څه خاصیت نه سو پاته چې الله څرنګه پیدا کړی که انسان هلک یې پیدا کړی خو هلک دي خپل نام باندې آیډي جوړوي او که جینۍ پیدا کړي هغه دی
السلام علیکم زه اسد خان اسدزی د کلا دلا کلی کلک نکته کول څه پیغام ریکارډوم نن د فیسبوک په والا باندې ماشاءالله ډیر شسته موضوع ده او زما ډیر خوښه ده د فیسبوک چې کوم دي دوه اړخ دي یو شدي فائدہ او بل شدي نقصان فائدہ صرف دا ده چې د یو دوست سره میسج کول یا ټلیفون کول یا راغه تصویر پر فیسبوک باندې کتل نقصان یې دا دی چې کم ځای کوي او دا مشغور ته معلومه ده چې ځای کې دنګ ډیر سخت غلطی ده چې څوک ځای کوي اول به د خپل ځان خبره درته کوم تقریبا زه دا وخت پر فیسبوک باندې ډیر له سعودي ستان لرم زه چې کله پر فیسبوک باندې کښېنم او بېرته راولاړم زما اندازه دا ده چې لس منټه به تېر شوي هغه زه ګورم دوه ګنټې تېرې شوي یعنی چین ځای کې دنګ بېرته خبره راغله چین ځای کې دنګ زما په نظر باندې ډېر غټه غلطي ده چې څوک کوي او په حقیقت کې فیسبوک چین ځای کوي که څوک چیرې د سوشل میډیا سره تعلق وساتي نو هغه د یو عام نیت استعمالوي پر هغه باندې د اخبار کتلی شي دی پر هغه باندې د یو سټیټ هسټري کتلی سیدی پر هغه باندې تقریبا کتاب کتل شي د پر هغه باندې چا بایوګرافي کتل شي هغه ته تین ځای کې دنګ نه وای هغه کچیر تین ځای سیم د دفع علم کې اضافه راځي مثلا نه ده لیکن طریقه استعمال د سم ده کم سوشل میډیا د شکم پر عام نت باندې
سید ملک سلام د کابل څخه فیسبوک مې په شخصي ژوند کې ډېر سہولتونه برابر کړې دي لومړی دا چې لخپل ملګرو او د کورنۍ لغړو سره کله نن په هیواد کې یو او یا هم له هیواد څخه بهر وي په اړیکه کې اوسېږم لخپل ملګرو سره مې خپل فکر او آن شیر کولای سم نقد نظر نیوکه وړاندیز هم پرې کولای شم او دوی هم زما په لیکنو زما په کړنو باندې کولای شي نقد نظر او وړاندیز وکړي سي بل ګټه دا ده چې د نړۍ له حالاتو د خپل وطن او د خپل ټولنې له حالات څخه انسان سړی ډېر زر خبرولی سي تلویزیون رادیو او اخبار دومره زر نشي کولی چې اوس په ډېر چټکۍ سره خبر کړي اما فیسبوک کولی شي چې ډېر زر یو بل سره خبر تبادله کړي او یو له بل حالات څخه خبر شي منفي اړخونه یې دا دي چې په فیسبوک کې دا ټیک سیستم څنګه څه ښه ده خو چې غلط استفاده ونه شي هغه دا چې بعض موضوعګانو تا پورې هېڅ تړاو نه لري اما ته په هغې کې ټاکېږي دا بیا ځوروونکی وي بل جعلي اکاونټونه دي هغه اکاونټونه چې ستا په نامه به جوړېږي تا ته به ریکوېسټ کړي یا تا ته به د ملګرتیا بلنه درلېږي یا ستا د کورنۍ د غړو په نامه به جوړېږي دا بیا لږ ضرورونکي خوندي او بل منفي اړخ یې دا ده چې زه خپله په دې هم مبتلی یم چې ډېر وخت سه ضایع کړي
نو دوستانو فیسبوک کې ورټولنیزه حجره دا چې پکې د خلکو ترمنځ د معلوماتو خبرو او خیالاتو راکړه ورکړه کیږي دا په انسان پورې منحصره دا چې څه ډول ګټه ترې پورته کوي څوک چې د بدلیدونکو روان ژوند سره اوګه په اوګه تلل غواړي نو د فیسبوک استعمال ورته اړین دی خو دومره هم په اوګو مسپروي چې د دنیا له کاره مو وباسي ګله ډېر مې خوښي خو رقیب مې په کم سو کې شي داسې د جانان په اوګو سور په کلمه راځه
اردوونکو دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین دونیمې بجې کېدونکې دي د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډی څورو
د
د پاکستان مرکزی حکومت وای د کاشغر غوډر اقتصادي لارې پړند شنه به ځای دی. د خبر د چهارشنبه پرز نه وخت د منصوب بندي او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په پېښور کې کړی دا خو د خبر پښونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وای احسن اقبال څرګندونی د ډاډ وړ نه دی. مشتاق غنی په پېښور کې خبري غونډې ټول مرکزی حکومت دوی نسی تیرستلای. جمعیت علما اسلام فدرمان ډلې نن د کاشغر غوډر اقتصادي لارې په اړه ټول غونډه ځا غونډه را بدلې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې په یو شیبو کې د جمعیت جمعیت المسلم په دفتر کې پالیسی مشال له خبريال د یادګون چارواکو لخوا وای د خبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. د پاکستان په لور شهر کراچي کې 15 سوال طالبان وشل سوي او څلور نیول سوي دي. دا خبر د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبه په ورځ ناوخت خبري رسنیو ته وکړه. بل په لور د کراچي په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ عملیات کړي چې په کې څلور مشکوک وسوال نیول سوي دي. د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجا ولسوالۍ بیرته د طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ډوټول له دوشنبه را په دې خوا په مارجا کې یو سلشل طالبان وژل سوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې سوي دي. بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي د مارجا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. د سپینه ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل د دې سربېره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده.
او سوریدونکو هم د عبدالحی کاکړ خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث چې پرون تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه دا وخت یې په تکراری توګه اوري.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان، افغانستان او هند کې په دې وروستیو کې یو شمېر بریدونه سوي چې پکې په مزار شریف کې پر هندي کونسلګری او د هند په پټانکوټ کې پر پوځي اډه بریدونه د ذکر وړ دي. دا ځکه چې دغه حملو یو ځل بیا د هند، پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړ شوی باور له خطر سره مخامخ کړی دی. هم په دې وروستیو کې د دې درې واړو هیوادونو مشرانو له یو بل سره لیدلي او ژمنه یې کړې چې تعلقات به سموي. پوښتنه دا ده که یو خواته د اړیکو سمولو ژمنې کېږي نو بلخوا په دغو هیوادونو کې د ترګر او وسلوال بریدونه هم کېږي، دا څوک دي او ولې کوي؟ دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو دي په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک. ایمل خټک صاحب، په پاکستان کې د هند او افغانستان ته په تګ راتګ هغو ډلو کې شامل وي چې د مدني ټولنې سره تړاو لري او هڅې وي چې د دواړو یا د درې واړو هیوادونو تعلقات ښه شي. او دارنګ په کابل کې میشت د سیمه ییزې شخړو د شخړې د څېړنیز مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو دواړو قدرمن مېلمنو تار کړی وای. حکمت اعظمي صاحب، که ستاسو اجازه وي چې زه لومړی ایمل خټک صاحب ته ورسم. مخال حکمت اعظمي صاحب ټلیفون لاین هم خراب دی، بیا به ټلیفون ورته وکړو. خو ایمل خټک صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته کولای وایم. پوښتنه دا ده چې تاسو خپله وینئ د دې درې واړو هیوادونو مشران لکه جنرال راحیل شریف یواره کابل ته ځي، بیا افغان ولسمشر راځي پاکستان ته، بیا د هند وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان ته ځي، بیا په ناڅاپي سفر پاکستان ته راځي او بیا په ټلیفون خبرې کیږي. اړیکې د مشرانو تر حده د خبرو د بیانونو د خبري کانفرنسونو تر حده پورې خو د شلور پر شلور روانې دي. خو که بیا بل لور ته وګوري، هغه ډلې وسلوالې ډلې چې بیا یو بل هیواد تور لګوي چې دا د دغتو نفوذ لاندې دی، دا د دې هیواد په اشاره کېږي، هلته بیا بریدونه دي. ستاسو په خیال باندې دغه پیچیدګي چرته ده، څنګه ده، څوک دي؟
نو کاکړ صاحب، ډېره مننه د سوال کولو. بنیادی خبره دا ده چې په دې علاقه کې دوه قسمه قوتونه دي. یو هغه قوتونه دي چې هغه امن پخوونکي قوتونه دي، غواړي چې په علاقه کې، په سیمه کې د امن وي او د امن په نتیجه کې د علاقای سطح باندې یو ورورولي او یو تفاهم منځته راشي چې هغې په رڼا کې د سیمې خلک چې دی نو هغه د په ښه رولګلوۍ فضا کې د ترقي وکړي او دا کوم اقتصادي او تجارتي کوم دغه چې موجود دي مواقع چې موجود دي فرصتونه موجود دي د دې نه استفاده وشي او ادارو ورولۍ او د دوستۍ یو فضا جوړه شي. بل طرف ته هغه قوتونه دي چې هغه د جنگ قوتونه دي چې هغه هغې خپل بقا خپل ژوند او خپل دغه چې دی داسې ورته مفاد چې دی ګټه چې دی هغه په جنگ کې وینو. نو دا دوه قوتونه موجود دي او هر کله چې په سفارتي سطح باندې که هغه د پاکستان او د افغانستان میز کې دي یا که د پاکستان او د هند میز کې کوم سفارتي تعلقات دي چې کله هم په کې حواله راځي یا په کې لږ یو پیشرفت اعلامې پیدا کېږي امید پیدا کېږي نو دې دوران کې څه نه څه داسې واقع شي چې یا داسې کوششونه شروع شي چې دا عمل دې سبوتاج کړي یا دا عمل چې دی نو دا دې متاثر کړي. اوس دغه د امن قوتونه چې دي دا د جنګ قوتونه چې دي دا په دواړو برخو کې موجود دي په غیر دولتي برخو کې موجود دي او په دولتي ارګانونو کې موجود. نو دا یو بدقسمتي ده او دا نو څه مدې راشي موږ ګورو چې کله هم دغه رنګ کوششونه کېږي نو دا قوتونه یا څه کوششونه مخکې دي نو دغه د جنګ پرست قوتونه چې دی هغه چې دی نو د دې عمل خرابولو لپاره میدان ته راځي او کمر کې ده.
صحیح امل خټک صاحب ډېره مننه. حکمت اعظمي صاحب ټلیفون لاین پرې شوی خو بیرته راسه د ټلیفون په لاین دی. حکمت اعظمي صاحب تاسو سره کلی کوم
ډېره مننه کاکا.
حکمت اعظمي صاحب پوښتنه دا ده چې لکه امل خټک صاحب زخم پوښتنه وکړه تاسو دې ته څنګه ګورئ چې د دې هیوادونو مشران کبیا وزارت خارجه وي د دوی بیانونه د دوی اعلامیې د دوی ژمنې د دوی لیده کاته ټول داسې وي چې نه اړیکې سمو خو بلخوا بیا د جنګ قوتونه یا وسلوالې ډلې یا ترګري ډلې چې ور باندې دا تور هم وي چې پاکستان پر افغانستان تور لګوي افغانستان پر پاکستان تور لګوي هند پر پاکستان تور لګوي چې د شا لخوا ریاست یا دولت د دې شاته ولاړ دی. پر یوه وخت خبرې اترې مشران ښکاره کوي بلخوا ته ترګري ډلې کوي ستاسو په خیال باندې دا د یو ریاست یا دولت یو یعنی پیرالل په یو وخت کې دوه شانتي پالیسي نیوي کنه ځینې قوتونه پرشته هم حقیقي ستاسو هغه غواړي تعلقات سم نسی او دا هیوادونه واغو ته مجبور دي.
ډیر مننه کاکا صاحب. زه فکر کوم چې دا د درې هیوادونو افغانستان پاکستان او دغه سي مجالس باندې چې دوی مشران تر دل کېږي هغه باندې لمین ځنځي او د فکر کوم دا یو اساسي مشکل دی. د دې نه علاوه زه په دې مطمئن یم په دې باور لرم چې داسې کړی متاسف چې هغه نه پرېږدي یا سیویلین اداره سیویلین لیدرشپ کم فیصلی چکی یا کم پرامیسز چکی دا افغانستان پر وړاندې پاکستان پر وړاندې هغه موافقت کامیاب کېدلو ته پرېږدي. نو د دې لپاره چې هغه اړیکې خرابې کړي داسې بالکل اسټابلش افغانستان
وبښی حکمت اعظمي صاحب ستاسو ژغ پرې کړم مو غواړو ستاسو دغه خبرې تر اوریدونکو ورسیږي. مشکل په کې راځي ستاسو شای سیګنل کې وي ادا ستاسو ځای کې اساس سیګنل کار نه کې کوم بیا یو تاسو ته زنګ وو بښنه غواړو ډیر مننه بیا زنګ درته وو. امل خټک صاحب ستاسو مخال راتو سوسې ژغ وس ډیر صفاده د سرتو سات یعنی تاسو هم د تول چې دوه فریق دي یو د جنگ قوتونه دي یو د جنگ زد قوتونه دي او په دې درې واړو هیوادونو کې هغه شتون لري. پښتنه دا ده چې دا جنگي قوتونه دي یا د جنگ قوتونه دي دا په خپل وجود کې ډیر خود مختار دي دغه ریاستونه یا د دولتونه ور باندې نفوذ نه لري یعنی ستاسو په خیال باندې دا یو واک یا خود مختار قوتونه دي چې هغه غواړي جنگ غواړي کنه په دې کې هم دغه ریاستونه بیا لاس هم لري زده یو بل په ځدی استعمال کوي.
څنګه چې ما مخکې وی چې دا کوم قوتونه چې دي کله جنگ کو جنگ خوښي قوتونه دي یا دا اصلي قوتونه دي دا په دواړو صوبو دولتي کېمشته افغانانو کېمشته او غیر دولتي سطح باندې مشته. نو دا بعضې وخت کې دا فرق هم ګران ځکه شي چې اکثر دا یو بل سره په کومک کې هم کار کوي. نو زما په خیال باندې مسله کې د اماغه ده چې تیرو دیرشو پنځو دیرشو کالو کې چې په دې زمونږ منطقه کې کوم یو جنګي مشین پیدا شوی دی یا جنګي معیشت پیدا شوی دی چې هغه معیشت دا دی چې هغه ځینې خلک دا غي کاروبار دا غي ژوند دا غي مونږه تا چې دا نو هغه د جنگ سره تګی دی او سر کله چې دا زمونږ په علاقه کې په منطقه کې کوم سیاسي او اقتصادي یا تجارتي کوم امکانات پیدا شوي دي یا فرصتونه پیدا شوي دي هغه په نتیجه کې اوس تر ډیر وخته پورې دا بدمنی او دا د جنگ فضا نشي قائم دي. یا خو یو قوم به چې کوم چې دین او هغه به ځان نه خودکش بمبار جوړي دا رنګي جنگ پرست او جریانه پالیسۍ به اختیار وي. بل طرف ته که دا خبره نه چې په قوم کې لږ احساس وي لږ شعور وي نو هغه به لازمن چې دین او دغه فرصتونو نه موقع استو د پاره چې دین او هغه به یو بل سره کینی او ګوانډي ملکونه به یو بل سره یو لار چاره لټي او د څلې ورورولۍ په فضا کې به هغه خپل اقتصادي او تجارتی او کلتوري تعلقات خکای. نو په دې باندې اوسه پوری دغه باندې چې کوم جنگي معیشت ته یا جنباز ډلې دي دا غي مو په هم چې د نورو تر دې را د پوره افشاشي او اوسه په دې باندې پوری چې دا جنگ څو غواړي ولې غواړي او څه لپاره غواړي. نو هغه سره هم چې د نو د خپل کوم جنگي عزم کې دي یا کوم دغه چې منسوبې دي نو هغه هم په هغه شکل کې اوس هغه مخکې نشي بیانلې بوتله. نو دې لپاره چې دنه اوس یو فضا دا چې پیدا شوی چې هغه کې به دا قومونه یو بل سره کینی او په دې علاقې او منطقې سطح باندې به د سولې لپاره لارې چارې لټوي. په دې علاوه اوس بل هیڅ چارې نشته.
سم ایمل خټک صاحب تاسو یو ډېر بنیادی خبر وکړه هغه هم دا چې دوه ډلې دي یو جنگ پرست دي یو د سولې والا دي. دې کې زه یو سوال لرم خو وروسته به بیا دی بل دغه کراسم ز حکمت اعظم صاحب زخه سوال وکم به تاسو سره زم دي کې پښتنه ما سره ده. حکمت اعظم صاحب یو بل پښتنه لکه افغانستان کوم جراوه خو تاسو یو ابجکټیو انالیسز یعنی داسي غیر جانبدار تجزیه راتوکي چړنه راتوکي چې په افغانستان کې که په دولت کې موږ وګورو په مجموع کې خیر هغه خو بیا بحث وي خو د دولت څخه می پالیسی جوړږي یا هغه کې ولسمشر وي بیا ورګانونه دي په هغه کې آیا جنگ پرسته ډله ډیره زیاته چې هغه نه غواړي شخړې حل سي هغه ډیره حاوی ده غالب ده کنه هغه ده چې هغه سول غواړي. کومه تاسو می سي ما خیال کوم ته زمې سپ ټلیفون لائن پر سوي دي بیا کوشش کوو. البته امل خټک سپ لکه څنګه تاسو مخکې ویلې چې تاسو وایسته دا په دولتي ارګانونو کې هم دي ادارو کې هم دي او بهر هم دي خو موږ اکثر لیدلې دي د پاکستان په سیاق او سبق کې به پښتنه وکمه افغانستان هم کېدلای شي چې او هند کې هم ځینې دا ویل کېږي خو بهر پاکستان چې موږ ادارو ته راسونو په ادارو کې زنانه کدارنګ کوټونه موجود وي خو موږ ادارو بهر څکم کوتونه دي چې هغه د وسوال طالبانو په نامه یادېږي جیش محمد په نامه یادېږي لشکر طیبه په نامه یادېږي کله خلک سپرم کوټ لزی کله قرباني بمباری کوي کله جنگ کوي دا ټول مجوینو په یو شکل نه شکل کې دغه په زد عملیات روان وي خو په ادارو کې دننه ترننه پوری دا سینه دراغلی چې حکومت پالیسی کې ویلي چې 50 کسان ونیول لس کسان ول نو کری لري کل په دې چې دغه په هندستان پاکستان افغانستان ترمنځ یا په پاکستان کې ځننه د سولې نه غوښته په ادارو کې ځننه خو تسویې عملیات کول ډیر اسانه وي ولې دا سنوي چې ملک هم دا منی چې ځینې خلک به سړنکاران هم دا منی چې دادی خدا خلک تر اوسه په ګوته سوي نه دي او نه دا غو په ضد اقدام سوي دي.
ګوره جی دا خو د کې شک نشته چې دغه قسم خلک چې څنګه ما مخکې وایي چې دا په ادارو کې موجود دي دولتي ادارو کې موجود دي او بهر هم موجود دي او سوال دا دی چې تر کومه پورې به دغه عمل جاری وي. اوس د سره سره یو بل خبره چې دا هغه دا ده چې دا کوم پتانکوټ د هوایي ډګر باندې چې کوم عمله شوې ده او هغه
کې چې کوم خلک ملوث وو دا غي نمونه هم سره د ښکارا شوی دی او غي دینو پاکستان ته ټلیفون هم کړی دی تقریبا نه ټلیفون نه چې دینو هغه شوی دی اته دا غا طرف نه شوی دی یو بیا دا په جواب کې شوی دی اته دا چې پوره خبرې هم شوی چې خلکو د خپل مور سره خبرې کړې دي او غي ته ویلي چې مور رضوان شهید کوم لګیا دی دواره تکا د دې باوجود په پاکستان کې اوس هم ځینې خلک دي چې هغه دا وایي چې دا ټول چې دی نو د هندستان د آمده یا دغه نو دا به چې تر څو پورې مونږ د حقیقت نه سترګې پټو حقیقت منونه او هغې نه مونږ انکار کوو تر هغې دا خبره مخکې نه ځي دا مونږ بل چاته دوکه نه ورکوو دا مونږ خپل ځان ته دوکه ورکوو نو ټولو کې اول خو به هغه دولتي ارګانونه دي که هغه دولت نه بار مختلف شعبې دي پاهې کې به مونږ ته دا قتل غواړي چې کوم خلک دي چې هغه په علاقه کې امن نه غواړي او علاقه کې چې دینو بدامنی غواړي او هغه په نتیجه کې مونږ ګورو چې صرف په پاکستان کې چې دینو د اتیا زرو نه زیات کسان چې دینو هغه وجلی شوي چې دي کې ملکي خلک هم دي او دي چې دولتي خلک هم دي او د امنیتي ځواکونو خلک هم دي نو دا عمل د باندې د ژور فکر ضرورت دی او ستاسو څنګه سوال کړو چې آیا په دولتي ارګانونو کې چې کوم خلک دا هغه خلاف کیږي نو دا هغه خلاف هم سنا کیږي ځنې خلک د خپل ځونونو نه دي شي ځنې خلک کې دینو هغه د ته انتظار دي چې پریدا دا دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې چې د روزګار پاتې دي د مکمل کیو یا نه پس د نمو خلاص کوم مختلف سطح باندې مختلف کوششونه روان دي خو له متاسفانه چې په پاکستان به خبرو کم دي کته د پاکستان اوسیدونکو دلته موږ ګورو چې پر ریاستي سطح باندې هغه عمره مونږ نه ګورو اخلاص او یا رغمتی نه ګورو چې هغه په داخلي ادارو کې دنه دا کوم صفایي وکړي
خو دی کې یعنی تاسو هندستان تم ځای راځي په هندستان کې د کسنګ پاکستان کې فکر خلکو جوړ سوی دی یا جوړ کړل سوی دی چې ځینې عناصر دي چې دلته نه غواړي د پاکستان له هند څخه خبره مختلفه په دې معنی دی چې هندستان ډیر زیات ډیموکرات ملک دی او هلته ادارې یا خصوصا پارلیمنت یا دغه وزیر اعظم ډیر مضبوط دی خو پاکستان کې دا تور لګیږي چې د هر څه د شالخوا یا د پاکستان خارجه پالیسی لخوا فوج ناست دی خو په هندستان کې آیا که یو هیواد یا د هیواد وزیر اعظم یا د پارلیمنت داسې اقدام کوي نو آیا هغه دومره جرأتمندانه فیصله کولای شي تاسو ته تللی لیدلم دي
نو ګوره چې خبره دار چې پاکستان چې کوم سیاسي ماډل له هغه سیاسي ماډل کې چې ده نو د سیاسيانو رول چې ده د سیاسيانو ونده چې دا په بنیادی پالیسی جوړولو کې یا کوم څه اساس پالیسيانو یې پایې کې ډېر کم دي ولې په نور ګاونډي ملکونو کې کاغه هندستان دی کاغه بنگلاديش دی کاغه نیپال دی کاغه د ایشیا ملکونو یا دوما پای کې موږ ګورو چې د سیاسيانو یو رول شته نو که څومره هلته کې موږ کتل کې کله نریندر مودی د هند وزیر اعظم چې د پاکستان ناڅاپي دوره وکړه او لاهور ته راغلو نو هغه پس موږ کتل چې په هند کې هم ډېر دا یې د ری مخالفت شو بجای د دې چې ټول ویلو چې دا ښه کار وشو نو البته هم مخالفت شو چې د نریندر مودی په دې حالاتو کې ولې د پاکستان دوره وکړه نو دا کوتونه چې کوم دی هغه دوړو خو ته موجود دي چې هغه دا نه غواړي چې په علاقه کې د امن راشي په علاقه کې چې د نو تر کوي د پاره چې د نو ګوانډي ملکونه د سره لاسونه ګټ کی سره کوششونه ګټ کی مونږ چې په نورو علاقو کې یو علاقائی تعاون موجود دی ګوانډي ملکونو کې د یو بل چې کوم کبدو ته اګانی دي هغه باندې پردا چولو د پاره د یو بل چې کوم مضبوط یا تکړه یا ترقی یافته شو بی دي دا هغه نه فائدہ و چې ټولو د پاره چې دین واغه یو بل سره تعاون کوي خو له زمونږ په علاقې کې مونږ ورو چې د هندستان او د پاکستان د دښمنۍ په وجه باندې اوسه پورې د علاقې تعاون دا خبره چې د هغه مخ کې لاندې او اوس په درسته توګه په افغانستان هم شامل شو چې د افغانستان پاکستان د هندستان سره خپل پالیسی چې دا هغه د پاکستان د کوم د افغانستان پالیسی دا دی په اړه کې ګوري چې زمو په خیال باندې پکا دا دی چې بل بل او کته شي خو بیا هم دا په کې یو نوی پهلو شامل شوی دی نو دا مشکلات تا او دا مشکلات به تر هغه پورې چې تر څو پورې زمونږه کا پاکستان دی کا افغانستان دی کا هندستان دی کا هغه د خپل داخلي پالیسيانو او خارجي پالیسيانو ته یو ژور نظر ومني او هغه ژور نظر به د پاره وکړي چې علاقائي امن او د ترقۍ لپاره
یعنی دیکھیے بل خبر ہے ملخٹک سب داد سے پاکستان افغانستان اور ہند کی الس سے دئی تقریباً لو آبادی الس حگ سو لگواڑی اگر جنگ نہ گواڑی اگر تجارت گواڑی اگر تگ را تگ گواڑی اگر یوشی اڑی کی گواڑی او دغ جنگیا لی ڈلی سیدھی جنگی ڈلی سیدھی اگر پڈیر کم شمیر کی پاکستان کی زیادتی تنور پہ مقابل کی خوب کم شمیر کی دی پہ افغانستان کی بہرحال استاد طالبان و شکل کی چتا ہو جگڑا دا او بیا پہ ہندوستان کی خو بہرحال دومری شواہد میں خطن دراغری اس دے تک قتل سی دغ ڈلی رائے ضائع کرل سی دغ بیخی کم تعداد دی او دغ آبادی سی شل کروڑ د پاکستان تا یو نیم عرب د ہند او افغانستان دی دا خو بیخی یعنی دومری لوی آبادی کی دا خلق ولی پا دی جنگی باندی ڈلو باندی غالبی کی دلائی نسی
نو خبر ادارا چی یو خو دا جنگی ڈلی چی دی نو آگئی سر ٹوپک دی آگئی سر زور دی او دیما خبر ادارا چی آگئی سر دا زن دولتی دارو هم چی دنو اخکارا اور پٹ چی دنو حمایت حاصل لی نو پا دی وجہ باندی دا کومی ڈلی چی دی اگر ڈلے لاؤ سپورے کے دینوں لگیا دے میدان کی موجود دی او چکل او غواڑی نو آلات خراب ہو پارا چی دینوں دا پٹھان کوٹ یا دا مگاری شریف چی دا کم واقع ہے دا کس واقع کولے سی یا پاکستان کے دن منگورو چی دن تا بازی وقت دیرے تورورستی چی دینوں واقع ہو شی نو آگئی پا دی پوزیشن کی دی چی آگئی دا چی کس مکارو مکولے شی خوالے اس یو فرق لاغلے دے واغا فرق دا دے کہ اس ارکلا کے پکیاسی و سفارتی میدان کی دی ملکنو کے سب پیشرفت راضی نو خلق دیر ذر ہوئی چی اس با دا جنگی ڈلے دا دے مخالفت دا پارا سے اقدام پورتا قدم پورتا کی نو پدے وجہ بانے خلق مرتا ہوں کیا چیوی دی خلقو تا مصفت رائے چی دا کسما ارکتون سدہ پارا کی گی بلدارے چی دولتنو کے دن نا ہم رو اس تا احساس پیدا شوی دے لکہ منگا دا پتان کوٹ پا ربانی یا دا مزار پا واقعی بانے منگو قتل چے آغا عمرہ رد عمل چے لکہ مخ کے پتا سے واقعی بانے دا دولتونو کولو آغا رنگ رد عمل انو شو چے فوراں چے دینو پا یو منگ بانے ابل مل بانے الزام لگو بلکہ آغای ہم پا دے بانے اس پوشیوی دی چے دا کس مار کتونے چی دی دا سر پارا کی گی نو آغای ہم دیو دا سبت پا ہم دیو دا
افغانستان کی پشتنه کړي واغه دا چې په افغانستان کې کتا سو ګوري د دولت په کچا باندې چې ریاست هم دی اورګانون هم لري ادارې هم لري او مشر هم لري وزیران هم لري پارلیمنت هم لري اساسي قانون هم لري د ټولو تک تاسو په دې دولت په تصویر کې وګوري نو آیا په افغانستان کې داسې ډلې په زیات تعداد کې دي چې جنگ غواړي یا داسې خلک یا بیا هغه خلک چې سوله غواړي هغه په لوی شمیر کې دي یعنی د دې ریاست د فارن یا خارجه پالیسی یا په داخله پالیسی کې څوک ډیر غالب دي سولیز کوتونه او کنه چې جنگ ته ډیره زیاته لیوالتیا لري
مننه کاکر صاحب دا ستای د نوی حکومت اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله تر رهبری لاندې د وطن ملي حکومت تر اتاک سره سیدی مخالفتونه په کور کې دننه و مګر هغه مخالفتونه هیڅ کله دغه ته نه رسیدل چې د اشرف غنی پر وړاندې د رئیس جمهور اشرف غنی پر وړاندې دي څوک ودرېږي چې پاکستان ته کم هغه شنیت یې شو دی او کم پیووټ یې خپل پالیسي د هغه پر وړاندې باندې تغیرول هغه ته هیڅ مخالف نه وو نو دا یو ښه خبر دی نو همدارنګ مخالفتونه به اوس بیا موجود وي مګر هغه مخالفتونه د سولې پر وړاندې باندې کویم ډېر کم دي افغانان تر بل هر څه دې ته دغه سولې ته ضرورت لري او په ریاست کې څوک چې په رهبری کې دي د افغانستان هغه دې ته ډېر لیوالتیا لري چې د پاکستان سره ښه اړیکې دی کې او ډېر خلکو به ویل چې اشرف غنی د کورنۍ مخالفت سره مخامخ دي چې څوک پاکستان کې د پاکستان ته اپ ووټ ونه کی مګر دا هیڅ ونه شو تاسو وګورئ ډاکټر صاحب عبد الله یو رزم داسې مخالفت ونه شو دی چې دغه پاکستان سره باید دومره مش اړیکې شنه کو دا سیدی چې هندستان د افغانستان یو پخوانی یو ټولو پسمه کې شمل غره دی او شا اړیکو سره ستي او غي د ځان لپاره یو سپیس جوړ کړی دی د خلکو په فکرونو په ژوند کې په افغانستان کې او دغه موږ پاکستان ته وایو چې راسي تاسو تر هغه به تر کولای سي مګر تاسو ته دني هغه پری کنډیشن ضروری دي چې هغه باید وښایست چې وو تاسو صادق یې پاکستان ته یعنی دغه شرایط کدی پوره کړل شي پاکستان په افغانستان کې یو ښه ځای پر پیدا کولای سي مګر متاسفانه د دې پر ځای چې پاکستان یې د په ښه نو په اساسي لار یا د سولې او یا د افغانستان سره د همکاري په لار د خپل پالیسی مخته یوسي دی برعکس اغه کارونه کوي چې خلق ورڅخه د نفرت پسترګو ورته ګوري او اغه ش ایمیج په خرابیدل یو دی دلته ځان ته دښمنان جوړي.
خو یو بل خبره حکمت اعظم صاحب دادا چې په افغانستان کې د اشرف غنی لپاره تک سره داسې ښکارا سوز د پاکستان د هند د افغانستان کې د نفوس په اړه باندې اندیشنوي او په سر کې داسې ځینې ګامونه ولسمشر اشرف غنی واخیستل چې پاکستان ډاډمن کی چې نور له هند سره د فاصله ساتي. خو اوس داسې بیا بریښي چې هغه پالیسی باندې نظر ثانی سوي ده هند او افغانستان یو ځل بیا را نږدې سوي دي. داسې تاسو ته بریښي هم دغه کېدای شي د بیا اندیشنې وړ وي د خبره پاکستان لپاره؟
دا چې د رئیس جمهور اشرف غنی هغه وخت کې خپل دغه د پالیسی بیرته د هند پر وړاندې باندې بدل کړل کله چې پاکستان څخه کم او هغه امید چې درلود هغه ناهیلی شو او اشرف غنی فکر وکړ چې د پاکستان څخه موږ چې کومه توقع لرو هغه په هیڅ صورت باندې دوی نه کوي او نه غواړي. نو په دې خاطر پاکستان سره یو ډډ لاک ته ورسېدی او په پخوانی پالیسی د پخوانی رئیس جمهور پالیسی باندې
حکمت اعظم صاحب ستاسو غږ ډیر صفا و خو بهرحال سکایپ کې مخال ستونزه راغله. یمل خټک صاحب آخري پوښتنه له تاسو څخه کوم هغه دا چې دلته یو یعنی پاکستان کې زننه د افغانستان د پالیسی په اړه یا د وسلوالو ډلو په حواله باندې چې کوم سخت دریځه سوچ او فکر وو او خصوصا د هند په حواله ډیر حساسیت وو هغه حساسیت اوس هم پر ځای دی کنه؟ هغه کوم ځینې داسې ډلې په پاکستان کې ستاسې دوی د پراغه پر پاکستان پالیسی جوړونکو باندې دا فشار اچوي چې د هند او افغانستان تعلقات خپل دي تاسو په هغه باندې ډیر اندېښنه من لري که چرته هغه د پاکستان په توان نه وي داسې سوچ او فکر یا داسې فشار یا داسې دغه مخې ته راغلي دي پاکستان کې؟
بالکل کاکړ صاحب داسې ده چې دوه قسمه فشارونه دي. یو داخلي فشار دی ځکه چې د تیرو سو کلونو کې چې دا کوم آبادی تباہی او بربادي رااله او عسکری پسندی او د هر شکل کې چې وا هغه مضر اثرات دي هغه خلکو مولیدل هغه زمونږ دولت کې خلک ناس دي هغه مولیدل او نه صرف مولیدل بلکې هغه د اور لمنې چې ده د بدمنۍ لمنې چې ده نو هغه نه هیڅ کوم پاکستان کې محفوظ نشول. یو خدای چې داخلي فضا ده داخلي فشار دی چې داخل کې دنه دخل کو یو زین جوړ شوی دی او هغه زین چې دین او هغه د عسکری پسندی او یا د بدمنۍ برخلاف او د بدمنۍ خلاف دی او هغه امن غواړي صلح غواړي او تبدیلی غواړي چې هغه وایي چې د خپل ژوند ځواک دی نو هغه په امن کې حکم دوم خارجي فشار دی. خارجي فشار چې دی نو مخکې دا وایي چې صرف امریکا او غربي دنیا اوس ورته یو نوی فاکتور چې دی نو هغه د چین په شکل کې شامل شوی دی او چین هم چې دی نو په دې علاقه کې خپل تجارتي او سیاسي ګټې لري او هغه ګټو لپاره چې دی نو هغه په پاکستان باندې یا نور ګوند کې ملکونو باندې دا فشار راولي چې هغه دیو بل ترکینی او خپل خبرې دی دا مسلې دې خبرو اترو لا ریال کی نو زما په خیال باندې چې دی نو که څه هم ځینې خلکو به دا خواهش وي او هغه زوړ ذهنیت به موجود وي چې عمر او غونډې زړې پالیسیانې او زوړ سوچ د جاري ساتي خولې په نوي حالاتو کې کوم داخلي او خارجي فشارونه دي او یا په علاقه کې چې کوم د امن او د سولې لپاره کوششونه دي هغه ورو ورو لګیا دي مضبوطي کې او دا زوړ سوچ دی نو هغه موزر اثرات یا د زړو پالیسو کوم موزر اثرات دي نو هغه ورځ تر ورځ اشکاره کیږي او افشا کیږي.
مننه ډېر ایمل خټک صاحب تاسو او حکمت اعظم صاحب دواړو قدرمنو میلمنو ته مننه وایم چې د مشال تر رانا لاندې بحث کې برخه را سره وخت تاسو ته اجازه درکوم د خدای په امان او هم لدی سر بحث پای ته ورسېدی په مخمو شه
د باختر ستوري
اون
ټولنیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو لمشال رادیو واوي
د باختر